سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تاسو ته راپور خپور کړو چې وایي باید له افغانانو سره مرستې وشي. که نړیواله ټولنه او بشرپال سازمانونه له افغانستان سره مرسته ونه کړي نو ډېر بد شرایط به په مخ کې ولرو. د طالبانو حکومت د مقاومت د شورا د رامنځته کېدو په غبرګون څه وایي؟
اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی سي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی سي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
د کابل اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي.
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دي او پای وایي پای خراب شوی دی، پای چا ویشتلی.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق نه خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري.
که وخت و د تورخم د راپور په اړه هم تاسو جزئیات خبرو، والته زرګون افغانان ایثار پاتې دي.
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي، نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. په جلال آباد کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي وژلې دي. سره صلیب خبرداری ورکړی چې کله افغانستان سره له ژمي مخکې مرستې ونه شي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي او د تحریک لبیک د زرګونه پلویانو لاریون د اسلام آباد پر لور روان دی. بشپړ خبرونه. په جلال آباد ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چې د دې برید هدف د طالبانو یو موټر و، خو امنیه قمندانی وایي چې په موټر کې سپاره طالبان نه دي زیانمن شوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په جلال آباد کې پر طالبانو مخکینۍ حملې اسلامي دولت ډلې کړي دي چې په دې سیمه کې فعاله ده. اسلامی دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حملې مسؤلیت ومنه. د دې برید په نتیجه کې د پنج شنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې اسلامي دولت ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی. په بیان کې راغلي چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستن په چاودېدونکو موادو والوزوله. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمي له رارسېدو مخکې مرستې ونه شي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي. په ژنیو کې د سره صلیب د مرکزي دفتر ویان نجم اقبال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي، که نه افغانستان ښایي له ناوړه حالت سره مخامخ شي.
وخت ډیر ټاکونکی دی. که نړیواله ټولنه او مرستندوی مؤسسې د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځواب ونه وایي او دا یقیني نه کړي چې خلک د خپلې اړتیا وړ شیان ترلاسه کوي، نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو واوسو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرټ ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سخت ژمی را روان دی، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي. د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د دې تمریناتو پر مهال یوه فرضي صحنه ښودل کېده چې ګنې یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي، خو مخه یې نیول کېږي. په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په تاجکستان کې دا پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابیدونکي حالت پر وړاندې غبرګون دی. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دریم ځل دی چې د پخواني شوروي د جمهوریتونو د ټلوالي لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کېږي. د دې ټلوالي ویاند ولادیمیر زینیتل دینوف وویل چې د دې تمریناتو څلورم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي. لازده رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه نن وخوځېدل. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوښکې بهونکی ګاز کاراوه نښتې وکړې. معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې په ورځ پیل کړ څو حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. رضوي تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له خپرېدو وروسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې په ورځ په لاهور کې د دې مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه تنه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د یو بل خبر له مخې د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یو نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلی دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلی دي چې د وسلوالو لومړی پر پولیسو ډزې وکړې. په همدې سیمه کې تیره اونۍ یوې بمي چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د تېرې اونۍ د بمي چاودنې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلای وو. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2016 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې قبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ګواښ کړی چې له افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو په راتلونکو څو ورځو کې به ډیر سخت شرایط په مخ کې وي. د دې کمیټې چارواکو د سرګندونې پرون کړی دي او ویلي دي چې باید له افغانانو سره ژر تر ژره مرستې وشي. اسمت ساروان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړي او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خود رویټرز خبری آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، موږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 18 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي، څه ډول به دوی ورسره ګزاره کوي. په وروستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام له لورې دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیې سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د افغانستان برښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برښنا بیرته ونښلول شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد آزادی راډیو ته وویل تخنیکي کسان په سیمه کې دي او د برښنا د نښلولو لپاره هڅې کوي. د برښنا شرکت چارواکو د پنځمې پر ورځ ناوخته د کابل شکردري ولسوالۍ په خلای مراد بیگ سیمه کې د برښنا د یوې ستنې د ویجاړېدو خبره کړې وه. د دغې ستنې د ویجاړولو پړه چې ویل کېږي په انفجاري موادو سره له منځه وړل شوې وه داعش اسلامي دولت ډلې منلی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي له تېرو دوه شپو ورځو راپدې خوا برېښنا نه لري او تیارې شپې تېروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجي غلام په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دوی او پایې خراب شوی دی، پایې چاویش چلی ده، خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ژمه دي او بارانونه شروع کېږي، خو دغه دې هوا سړه شوی ده، خلک وس نه لري چې نور شی واخلي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق نه خو تیاره نه، هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. برق خو مشکل نه، هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیتي ونیول شي او نورې پایې باید وانه لوزي او که ګیر یې کړلې نو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلعه مراد بیګ سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنایي وستنه نړول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول شي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نیکزاد آزادي راډیو ته وویل
زمون تخنیکی کارکوونکي پرون سهار مهال وختي د نوموړې پایې او مزو په بیرته رغولو باندې کار پیل کړی ده. نن به نوموړې پایه بیرته ودرول شي او یو سرکټ به انشاءالله ونښلول شي چې په دې سره به کابل ته د 150 تر 200 مګاواټ په شاوخوا کې برېښنا بیرته ونښلول شي.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا داستنه د چا لخوا الوزول سوې وه. ښاغلي نیکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایا کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پېښې بیا تکرار نه سي.
زمي امارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تېرې شوې دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامي امارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پېښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستي وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوي وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واو یا سلنه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نوره هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د طالبان و حکومت د یو شمېر پخوانی او چارواک او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړېدو ته په غبرګون وایي دوی باید د خپلو تیرو د دوی په خبره ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپلو فیسبوک پاڼو د دې شورا د جوړېدو اعلامیه خپره کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونې د یو شمېر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوې څانګې مشر عطا محمد نور په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمېر ګوندونو، ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالي شورا له ادرسه په خپاره شوي بیان کې طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی خو دا خبرداری هم ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په غبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته دی تقریبا د هیڅ ډول فعالیت که دا چې دوی افغانانو غوندې عادي ژوند ته وګرځي او عادي ژوند غوره کړي. افغانانو نوې ساه اخیستې ده له جګړې راوتلي. د جګړې بدبختۍ 40 کاله تجربه شوي دي. نور دغه محرس په مختلفو عصرونو کې خلک ځورولي، کړولي، د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستړي ته په هیواد کې د دغسې رول ادا کولو فرصت نه ده پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویمه ورځ په پنجشیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. دې جبهې تر اوسه په پروان او پنجشیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقص کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر 40 کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه، سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یوه یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له ښاغلي سیاف او ښاغلي نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلي چې ګنې د مخکني حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادعا کوي چې طالبانو د دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي. پوپل حبیبی وایي ګوښه شوي کسان مسلکي کدرونه او په پوره روڼتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شوي وو. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو بیا د دې موضوع په اړه د معلوماتو د راټولولو ژمنه وکړه خو تر پایه خبرې ونه کړې. پام وکړئ یو راپور ته.
تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا یې هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادعا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړي چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. ښاغلي حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کدرونه وو او ګوښه کول به یې د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه یې له نیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د $200 میلیونه نه زیاتې کېږي دا په 40% او 50% او 30% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل دپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد د همدوی کړي دي او همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې هم نه وي پوهي او دغه نیم کله پروژې هم ورته نه دي معلومي او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځنیو ګوښه شویو رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړي، نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وې، چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
اوس به ورشو تورخم ته. له څو ورځو راهیسې د تورخم له دروازې سره زرګونه افغانان ایسار دي. دوی وروسته له هغه تورخم ته ورغلل چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ ویزه لرونکو افغانانو ته د پاکستان د سفر اجازه ورکوي. له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال فرات شینواری رپورټ لري.
په تورخم دروازه خوښه پنځم میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوښتو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 20مې نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، ای کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملې د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي:
نو د فیصلې نه خو موږ خوشاله چې د پاکستان د کابل حکومت چې کوم فیصله کړې ده ډېر ښه کړې دي، ښه اقدام یې کړی ده. باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معاف وو هماغسې د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشی شوی. په حقیقت کې خوشی شوی ګیټ کې چې دا یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې، ویزې به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نه داغوی نه هم اوس ویزې غواړي. اوس خوشی شوی ده بعضې خلک راځي دوه ګنټې دپاره درې ګنټو دپاره خوشی شي بیا ګیټ بندي.
د ننګرهار مشوک خان وایي چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې ایسار دي او اوس غواړي پېښور ته راولي، خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي.
زما یو بچی د برګرده د جلال آباد کې د تقریبا د دو میاشتو نه ده زمونږ تګ را تګ لاره ده. زمونږ دلته کورونه دي، ولته کور دی بای چې دغه زمونږ د دوه ورورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. بای چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورټ وي، زمونږ د دو دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شي چې یو بل سره ورورولي وکړو. داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بندي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رشتې شوي دي د یو بل سره، رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده، خیال دی زه غواړم چې راشي دلته زم شته ور سره، پاسپورټ هم شته ور سره، اسناد ور سره، په ان شاء الله ویزه کې به هم د شپږ میاشتې ټیمي.
د تورخم دروازه د مې 15 منټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوې و.
له تورخمه باور شو د نن پاکستان ته. پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک لخوا په لاهور او د پنجاب په ځینو نورو ښارونو کې احتجاج روان دی، او بیا د تحریک لخوا د اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان وروسته پولیسو په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په ځینو نورو ښارونو کې لارې تړلې دي چې د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال نیاز علي خان راپورته.
په کراچۍ کې د ګډس کیریر یا مال وړونکو ګاډو اتحادیو مشر غلام محمد افریدی وایي چې د روان احتجاج او د پولیسو لخوا د لارو تړلو له امله د دوی په زرګونو ګاډي په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په نورو ښارونو کې او بیا په نورو صوبو کې په سړکونو ودرېدلې دي.
دمو تقریبا په سلونو ګاډي چې کوم د لاهور کې مختلفو شهرو باندې پولیسو درولې دي چې په دې کې اکثریت ګاډي چې کوم دی هغه لوړ دي چې په هغو کې میډیسن هم ده او خوراکي سامان هم ده. پکې د دې سره سره چې پنډې موټر وے بندے پا جی ٹی روڈ بندے چکم گوڑی و درولی دی اور اگر کتا تا زد آئی سواب بخیم چی مکم دے دی پولیس دے یارے دے واجینا چی مخپل گوڑی کم درولی دی دے اغو تا دا تقریباً پا زرگونو کے دا اور اکیسا مون دا میڈیسین دی دے اغو دے خراپ دو والا دور دا دوام خبر دا چی پا دے کے دیر کنٹینر دا سیوی چی اغو کی کیمیکل وغیرہ وی نو خدا نا خاص تا یا سرنگ چی پولیس شیلنگ کئی نو اغی کے دے اور لگے دو خطرام شتا دا
یواز دانا پا پاکستان کے دا پیٹرولو ڈیزلو او نورو تیلو اڑون کو گاڑو اتحادی آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن یو مشر عابد اللہ افریدی وائی چپ گن شمیر کی دا تیلو گاڑی پہ اسلام آباد لاہور اور نورو خارون کی ادری دلی تھی دگ گاڑی دا تیلو ڈک تھی اور دوی دا سخت خطر سرا مختی
گاڑی پہ اسلام آباد باندھے 100-150 گاڑی وے لوڑ دی پلیار کے پیٹرول گاڑی اصل حالات خراب سی پلاور باندھے 250-300 گاڑی وے لوڑ دی پاچی کلا روان دی لاہور طرف روان دی پیٹرول دی پٹرول گاڑی کدا چا تختہ لوس پھر وہ چلو یا ول کو لوس دا خبر حالات خراب سی خلق بہ وسی تو تک بھی تھوک ذمہ وری دا گاڑی منگل گاڑی تا لیارے کو لو کی ملک کے پیٹرول بحران امر سی اسنا چور لگی بیا بے دک ذمہ وری ٹول گورنمنٹ ہی بچا مسئلہ حل نہ کی
پاکستان کی دا پروٹو ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میوو دا ملک سخا باہر لیگن کیو دا اتحادی یو مشر وحید احمد وائی چھ دا پنجاب پا گن شمیر خارونو پا لاہور اسلام آباد راول پینڈائی کی دا لارو دا بندیز لاملا باہر ملکنو تا لیگن کی دا مال ڈک پا سلگنو کنٹینری پا بیالا بیلو زینو کی اولاڑی دی دے وائی چھ دا لارو دا تڑل لاملا زمن کنٹینری زائی پزائی پا لارو کی اولاڑی دی لگ تر لگا 200 کنٹینری پا لاہور او یونیم سل پا راول پینڈائی کی اولاڑی دی او دا خطری لاملا نشی کولے چھ کراچی تھی روڑی او دے کنٹینرونو کی دا سامان مالیت پا ملینو ڈالر دے ٹرانسپورٹران وائی چھ دا پاکستان اقتصاد چھ دوڑاندنا دا مشکلات سره مخ دے کچرتا پا ملک دا سے حالات جوڑی گی چھ کاروباری ہلی زلی اغزمنی نو یواز ٹرانسپورٹران نہ بلکہ دا گاڑو سڑا اڑوندا خوار کون کی کسان او بیا دا ملک ٹول اقتصاد تا تاوان اوڑی
اوس هم د ازادي راډیو دغه ورسته خبری مجله ورسته راپور خبرو په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیاز د کړل مرکز څخه 115 تن فارغ شول. دغه کسانو د کمپیوټر، معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي او نورو برخو کې زده کړې کړې دي. یاد کورس د یو بهر میشتي کونړي سوداګر لخوا تمویل شوی دی. تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په کونر کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤل احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې د کونر په مرکز اسدآباد، وټپور او خاص کونر ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې تر څنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر میشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې راغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو، کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژي تر څنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې دي د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی، زمینه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه څانګه متوقف ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ بیا خپل فعالیت پیل کو.
د فرصت وړې زده کړو مرکز څخه فارغ شوي کسان وایي دا ورته لوی غنیمت و چې په وړیا ډول پوره دو کال زده کړې وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دوکانونه جوړ شوي، فیسونه یې لوړ او درسونه یې په نشت حساب دي. محمد اسماعیل سعادت او رحمان الدین وای
کمپیوټر ټکنالوژي برخه نه فارغ شو. موږ د کمپیوټر سره خاص بلد نه اوس ډیر څه کولای شو چې داس د کلمو سره براتلو کې ډیر مرسته وکړي او ډیر زیات خوښي احساس کوو. چوکه زمانه موږ ځکه نو دې شاغې دلته موږ ته د درس لپاره وړیا ډول سره زمينه برابر کړل. درس کولای شي په وړیا ډول چې نور نه کې نشي کولای په سنور کې د وړیا ډول زده کولای شي.
زه د کنسینډ کلاس نه فارغ شوم. ان شاء الله زبر د خپل زده کړې سم کوم. د نور حل تر سم ډیر زیات خوشاله ما د انګلیسي په برخه کې نور اسناد هم تر لاس کړی دی او دغه وسم کنسټنټ کلاس فارغ شوم.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د شوکت زماني په مالی مرسته جوړ شوی د فرصت مرکز څخه شاوخوا 2000 زده کوونکي د کانکور چمتووالي او نور کورسونو څخه فارغ شوی او دغه مرکز دوی دوی سره د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ډېره مرسته کړې. د فرصت وړیا زده کړو کورسونه د کونړ سربیره په روزګان، قندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې هم شتون لري چې په زرګونو غریبو او بېوسو زده کوونکو ته یې د وړیا زده کړو د حصول زمینه برابره کړې ده.